اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ملیحه امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمه او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونه واورو د خپل همکار عبدالحی کاکړنه.
پایل د مهمو خبرونو له سرټکو څخه، د امریکا د سینټ کام مشر جنرل جیمز میتیس په داسې حال کې نن اسلام آباد ته رسېدلی چې سپینې ماڼۍ د طالبانو پر ضد جګړه کې پر پاکستان نیوکې کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ په بلوچستان کې د سرو او سپینو زرو ریکارډک قانونو د کیندنې اجازتنامه باندې تحفظات ښودلې دي. د شام دولتي میډیا وایي ولسمشر بشار الاسد د شمال ختیځ صوبې حساکا کې میش په زرګونو کردانو ته شهریت ورکړی دی. په قرغیزستان کې خلک نن د خونړی پاتون لومړی کلی زلمانځي چې لمخې د پخوانی ولسمشر قربان باکیوف لواکه غورځولې وو. اوسم د خبرونو تفصیل، د امریکا د سینټ کا مشر جنرل جیمز میتیس په داسې حال کې نن اسلام آباد ته رسېدلی چې سپینې ماڼۍ د طالبان پر ضد جګړه کې پر پاکستان نیوکې کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې په یو بیان کې ویلي چې جیمز میتیس به د پاکستان د فوج له مشر اشفاق پرویز کیانی سره لیدنه کوي. د سفارت د ویان په وینا دا یو غیر عادي لیدنه نه ده، بلکې د دوو فوجونو ترمنځ عادي اړیکو برخه ده. د پاکستان سپریم کورټ په بلوچستان کې د سرو او سپینو زرو ریکارډ قانونو د کیندنې اجازتنامه باندې تحفظات ښودلې دي. د دې کار ټیکا تیتیان کاپر نومي کمپنۍ ته ورکړل شوی و. دا تحفظات نن د سپریم کورټ د مشر افتخار چودري د ریکارډک په اړه د کیس د اوریدنو پر وخت څرګند کړل. د تیتیان کمپنۍ وکیل عدالت ته وویل چې لایسنس په اخیستو کې ټولې قانوني لارې پر ځای کړې دي او دوی تر اوسه پورې په میلیونونو ډالره لګولي دي. عدالت تویل سوچ کمپنی لایسنس په 100 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. افتخار چودری وویل چې دا د خنده وړ خبره ده چې کمپنی ته د سرو او سپینو زرو د کیندنو لایسنس په دومره لږو پیسو ورکړل شوی دی. پاکستان له شاوخوا 30 کال راهیسی په جیل کې بند یو هندي وګړی نن خوشی کړ. د پاکستان صدر آصف علي زرداری له هغه وروسته د ګوپال داس نومي هندي بندي د خوشی کولو امر وکړ، کله چې د هند سپریم کورټ 13 میاشتې د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د فرانس خبری اژانس د هند د نیمایي ځواکونو د ویاند محبوب حسن لخلیلی کې چې ګوپال داس نن په واګا سرحد باندې دوی ته وسپارل شو. ګوپال داس 30 کال 3 میاشتې په د پاکستان په بیلابیلو جولونو کې تیر کړی. د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې پولیس وایي چې نن سهار د ډی آی جی پولیس وزیر خان پر کور ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې د نوموړي د ساتونکي مړه او لس نور کسان ژوبل شوي دي. په ژوبل کسانو کې خپل وزیر خان ناصر، د هغه یو زوی او لور هم شامل ده. د پیښې یعنی شاید اخلاق احمد مشال ریډیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال څه داسې وویلی.
چې د ماکاو سره زده ویدوم د سکول تیاری اوس راپورته کړم، د سکول تیاری مې کول، یونیفورم دا مې اغوسته، ګاډی رااله د پسپټ کې ولاړ دنن او خودکشي ماکاو سره زموږ په کور کې خو یو زما مشر ورو وید خان نومیږي، هغه زخمی ولو.
اخلاق احمد د پیښې یو عیني شاهد، د دې پیښې په اړه لا تر اوسه چا په غاړه نه دا اخیستی. چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوبي ښار کندهار کې درې ځانمرګو بریدکونکو د پولیسو په یو مرکز برید کړی دی. د دوی په وینا په برید کې د افغان ملي ځواکونو شپږ عسکر وژل شوي دي. د کندهار ولایت د امنیه قمندان خان محمد مجاهد نن په خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې بریدکونکو د پولیسو د برتی او تربیت مرکز ته ورننوتل، هلته یې په درنو او سپکو وسلو ډزې پیل کړې. د ده په وینا د شاوخوا 2.5 ساعته د وسلوالې مقابلې وروسته دوی ووژل سو. د ده په وینا کله چې چارواکي د پیښې په ځای راغونډو چې یو بل ځانمرګي برید کونکي راغی او ځانې د دوی په منځ کې والوزولې. په لیبیا کې د کرنل قذافي وفادار ځواکونو د باغیانو تر کنټرول لاندې د مصراتا پر ښار باندې د ماټر ټینکونو او ګولو تازه بریدونه پیل کړي دي. مصراتا د لیبیا په لویدیځ کې د باغیانو لوی اخري مرکز دی چې دا وخت د حکومتي ځواکونو په محاصره کې دي. د لیبیا حکومت په برتانیا تور لګولی چې ځواکونه د تیلو یو کوهی په نشه کړی دی. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر خالد کایمی وویل چې نن سهار سوي د برید مرګ ژوبله هم اړولې ده.
د برتانیا ځواکونو د سریر د تیلو په کوهی یو هوایی برید کړی چې پکې درې ساتونکي وژل شوي دي. د تیلو په کوهی کې ځینې کارکونکي ژوبل شوي هم دي.
خو برطانیې د خالد کایمی د دې داو پاړه سمدستي خبرګون نه دی ورکړی. د شام دولتي میډیا وایي ولسمشر بشار الاسد د شمال ختیځ صوبې حساکه کې میشت په زورګونو کوردانو ته شهریت ورکړی دی. په شام کې کوردان لوی نسلي اقلیت دی. د شام په 2.5 میلیونه آبادی کې شاوخوا 10% وګړي کوردان دي، خو په دوی کې ډیر خلک داسې هم وو چې ورته له لسګونو کلونو راسي شهریت ورکولو څخه انکار کوي. دا په داسې حال کې اخصه شوی چې بشار الاسد له تیرې درې اونۍ راسي د حکومت ضد مظاهرو د درولو هڅه کوي. په قرغیزستان کې خلک نن د هغه خونړی پاڅون لومړی کلیز لمانځي چې لمخې په خوانی ولسمشر قربان باکیوف له واکه غورځولی وو. ولسمشر روزا اوتنبایوف او ولسمشر روزا اوتنبایوف او نورو چارواکو د آتا بیت په هدیره کې د وژل شوو کسانو پر قبرونو د ګلونو ګډۍ کښېښولې. دا ډول خلک په الاتو څلور لاره راغونډ سو او یو د وژل سو کسانو په یاد کې یو منټ خاموشي اختیار کړه. امنیتي ځواکونو تیر کال د پاڅون په محل نوښت مظاهرچان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي وو. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکر تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې تاسو لپاره دا ریپورتونه هم شته. په کوټه کې د پولیسو ډی آی جی په کور په ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او خواوشا لس ژوبل دي. نن په نړۍ کې د صحت نړیواله ورځ مانځل کیږي، خو په جنوبي وزیرستان کې د صحت څه صورت حال دی؟ یو ځایی کس وایي د سعودي عرب په جیل کې بند یو ځوان چې د روزګار په تکل کې دغه هیواد ته تللی و کورنۍ یې وایي
تا ډېرې مودې وشوه کنه تللې نه زما هېر دي. بس دوی راته خبرې وکړي چې غوږ ته دغه ونیسي داسې وایي داسې وایي ما له جاړه راشي به ته زه جاړم. دوی وایي مه جاړه مه جاړه زما ړه ډکتی نه.
په پاکستان کې د سامانونو بیې لوړېدلو په اړه د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زیب وایي
اوس په تیر شوې میاشت کې چې کله حکومت پیټرولو قیمتونه سیوا کړي نو د هغې ډېر واضح فرق د خوراک په څیزونو باندې راغلی دی. قیمتونه د هغې سره سیوا شوي دي.
دا او نور ډېر څه په مشال ریډیو کې راسره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. په کوټه کې په ځانمرګي برید کې یو تن مړ او خواوشا لس ژوبل شوی دي. ځانمرګي برید نن سهار د پولیس لاین په سیمه کې د پولیسو د ډی آی جی انویسټیګیشن وزیر خان ناصر په کور شوی دی. خدای نو ناصر یې تفصیل راکوي.
نن سهار د پاکستان په وخت په څه کم 8 بجې د پولیس لاین په سیمه کې د پولیسو د ډی آی جی انویسټیګیشن پر کور برید وسو. د برید په ترڅ کې نه یوازې د وزیر خان ناصر کور بلکې په شاوخوا کې نږدې ودانیو او دکانو ته هم زیان رسیدلی. پولیسو برید ځانمرګي بللی او زیاتوي هدف یې وزیر خان ناصر و. یوه زده کوونکي د پیښې په اړه مشال ته وویل د دوی کور که څه هم د پیښې له ځایه په څه فاصله دی، خو بیا یې هم یو ورور په کې ټپي سوی.
زما نوم اخلاق احمد دی چې د ماکا اوس زه د ویدوم د سکول تیاری اوس راپورت کېدم. د سکول تیاری مې کول، یونیفارم دا مې اغوسته. چې زه راپورت کېدم داسې ګاډۍ راغله د سپیډ کې ولاړه ده نن او خودکشي مې کاوه. زموږ په کور کې خو یو زما مشر ورور وحید خان نومېږي، هغه زخمي ولو نغو په کور کې نو زه نه پلارم.
د سیمې پولیس وایي په چاودنه کې په خپله وزیر خان ناصر د د زوی زبیر او وړوکې لور لایبه هم ټپي سوي. سربیره پر دې د کور په دروازه کې ولاړ پولیس محافظ ناصر خان په همغه ځای وژل سو. د همدې پیښې په اړه سی سی پی او داوود جونیجو د پیښې پر ځای رسنیو ته وویل زموږ د پولیسو ډی آی جی انویسټیګیشن دی، دا برید د هغه پر کور سوی. 15 یا 16 دقیقې کمې 8 بجې وې چې ځانمرګي بریدګر موټر د وزیر خان ناصر د کور له دروازې سره وجنګاوه. په دې سیمه کې د پولیسو د نورو لوړپوړو چارواکو کورونه هم سته، خو د دې هدف ډی آی جی انویسټیګیشن و. د پولیسو د نوموړي مشر په وینا د پیښې له ځایه د برید کوونکي سر او د بدن ټوکړې ورته په لاس ورغلي. داود جونیجو د وزیر خان ناصر دروازه او د کور دیوال د ده لوی تحفظ وباله. وایي که دا تحفظ نه وای مرګ ژوبله به یې زیاته رامنځته کړې وه. بیا هم سی سی پی او داود جونیجو
ایک بندے کی لاش ملی ہے، لاش کے کچھ حصے ملے ہیں جس
د پیش پزای کی د یو کس د بدن څه حصے مندل سوی دی، دغه په بدن کی د ځانمرګ جیکټ تارونه لګیدل دي، ل دې څخه څرګندېږي چې دې کس خپل ځان الوزولی، ل دې سره څو د مارټر ګولې هم مندل سوی دي. د حفاظت په لړ کې به وایم چې دومره لوی دیوال دی، دومره لوی دروازه ده، د دې لقبل خدای بچ سو
جسکو یاسو ته اپنا بچت ہوئی ہے.
له ویلو دی پاتې نوی چې په دې صبح کې مخکې تر دې په وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلام ریسانی، د خزانه په وزیر میر عاصم کرد ګیلو هم ځانمرګ بریدونه سوي، خو دا لمړی ځل دی چې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی په نقشه کېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پښتو وای مشال رادیو ور
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري. نن د صحت نړیواله ورځ منزل کیږي، خو په دې جدید دور کې هم د فاټا او خیبر پختونخوا د لرو پرتو سیمو خلک د صحت اسانتیاو نه محروم دي، خو حکومت دا دعوه کوي چې د صحت ټولې اسانتیاوي ورکوي. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر رپورت لري.
کایو خوانړی کې نن د صحت نړیوال ورځ منځل کیږي او خلکو ته د صحت په حق لا پوها او خبرتیاوي ورکړی کیږي. ولې بلخوا په دې موخه د خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه قبایلی ولس وایي چې دوی تر صحت اس قسمه اسانی نور کړی کیږي. د دې پترس کې د خیبر پختونخوا ډیپټی ډایریکټر هیلت ډاکټر سید ضیاء الحسن مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا صوبه د ترهګری سره سره سیلاب هم ډیر اغیزمن کړی ده، ولې بیا هم د حکومت لخوا صوبه کې د صحت اسانو لپاره پوره پوره هلې ځلې کولې شي. مشال ریڈیو فاٹا سیکرٹریٹ کے صحت دا سانگ ڈائریکٹر ڈاکٹر فواد نے صحت لڑکے دا گامن پاک لو پختل نموڑی ویل چ دا قبائلی ولس دا صحت لپارا فاٹا کے بیلا بیل صحت مرکزوں کے ڈاکٹران اور نورا عملہ کار کوی
منگا سرا زمنگ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام دے پائے کے منگ سرا ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام دے، منگ سرا ملیریا کنٹرول پروگرام دے، منگ سرا ٹی بی کنٹرول پروگرام دے، منگ سرا ایڈز کنٹرول پروگرام دے، منگ سرا ہیلتھ پروموشن پروگرام دے، منگ سرا کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول پروگرام دے.
دا گرنگ دا مومن ایجنسی غلنی سیمی او ڈاکٹر وزیر مشال ریڈیو سر خبرو کی ہوئے چې قبائلی سیمو کې خو دا حکومت لخوا د صحت لړکی ګامونه پورته کولې شي، ولې بیا هم د لری پروتو سیمو زنانا او ماشومان د صحت لړکی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
دا سیمو خو سپیشلی په فاټا بیل کې چې کوم ګورمنټ او کمی سنټر چې ساده شو ویني باندې کې زیات تر په سره د دې لای نه ورو دو وژنا دې نه در پاره کې کمی سنټر چې ویل هغه خراب شي ویني دا چې موږ مخکې ګورمنټ دې خو خې اقدامونه کړی او ډېر خې او سنټر یې ساده کړی دي. دا تقریبا دوه نیم کال وشو چې هغه کې واپس د لای نه ورو وژنا هغه ټول سیستم چې دی هغه بالکل فلاپ شو سې چې زیرو ته راغلي. تر دې نه مالکم خلک دې هغه خواران د دې تلیفون سره ډېر مخ دې هېد
د جنوبی وزیرستان یوتن شیرخان د صحت د چارواکو دا دورت کوي او وایي چې قبایلی سیمو کې د صحت اس قسم اسانی نشتا او د سرکاري ډاکټرانو نه سربیره دلته پرایویټ ډاکټران هم کار کولو ته تیار نه دي چې لوجه یو شمېر ستونزې را مخې ته دي. نوموړي وویل
جنوبی وزیرستان سے کہتے اسپتال چوک سے حالات نرواتا اس نشتا دایا کہ بات اسپتال نہ ہو جڑا جوڑا تو بے ٹکی نہ جوڑ دے وہ چبیا کم ڈاکٹروں دی دے دے جاب جنوبی وزیرستان سے دیا مزا کم علاقے دی پاوک سے دے دے جاب نہ کاری ولے چ دے دے خپل زنا پورا یا خطرہ محسوس ا جی او چکلا دا پریشن نو ہے تے نہ مخ شو ہاں ڈاکٹروں نے پاس اسپتال دے نے ڈپٹے نہ کاولے او عام کمپیوٹر او دے زنا ڈاکٹر جوڑ کر آغو د خلک علاج معالجه کولا خلک ته ډېر زیات تکلیف او سپیشلی د کیمو د میجا علاقہ دو وزیرستان علاقہ دو پاغښه د صحت هیڅ قسم سہولیات نشته.
سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو که څه هم په نن په نړۍ کې د صحت نړیواله ورځ مانځل شي، خو په مومند ایجنسی کې دوه ورځې مخکې د روغتیا او صحت یو مرکز ته نامعلومه وسلوالو په بارودي موادو نقصان رسولو. د دې مرکز ته تباه کېدلو سره مومند ایجنسی کې د صحت په اړه مسلې نورې هم زیاتې شوې چې له اول نه د دې لحاظ سره یوه پسمانده سیمه وه. دا چې د دې سیمې د صحت په اړه څه مشکلات دي، د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
نن د صحت نړیوال ورځ منځله شي، خو محمود ایجنسی کې دو ورځې وړاندې هم د کمالی حلیمزی پر سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو کمیونټی هیلث سینټر پر بارودی موادو پر نیمایي توګه ړنګ کړو، چې پر محمود ایجنسی کې دولسم هغه د صحت مرکزو چې وړنګولې شو. محمود ایجنسی چې له پخوا هم د صحت پر اړه پسماندوا او دا سات هم پکې د صحت پر اړه یو شمیر ستونزې پیښې دي، په اړه یې د تحریک اتحاد قبایل محمود ایجنسی صدر نور احمد خان مشال ریډیو ته وویل.
د پنځشتو کالو دیشو کالو مخکې خبرې داسې وې چې موږ په محمود ایجنسی کې صرف یو بچا صاحب ته ویل ناقی بچا و، چې هغه په میمنډۍ کې ډاکټر و، بل ډاکټر نو هغه به خلک راته او د هغه نه به علاجونه کول. داغین علاوه مت چې بالکل اسپتال یو دو درې داسې معمولی والی وړ اسپتالونو چې یو کسۍ نومې دی په هغې کې و، چې په هغې کې به یو کمپاوډر و. کوم سړی چې به بیمار شو نو هغه به بچا صاحب علاج کوو، بچا صاحب به په څه پیدا، هغه په سټیچسکوپ باندې نه پیدا، هغه په نبض باندې نه پیدا، خو صرف مطلب چې هغه په توکل باندې به دوانې ورکولې.
نور احمد خان زیاته کړه چې په خوا به هغوی زیاتره علاجونه کورنی و،
چې سړی به بیمار شو ته به بشوه وای دله چې کوم دته د پسه پوټکی واچوي، پسه به لاړ که پوټکی به ورته واچو او هغه سړی به هغې سره خدای جوړ کړو. خو داسې خلک هم پکې وو چې هغه به په اړ په شکل کې د هغه به چې کوم دی معدې ته به وه او هغه به په کوټه کې بند کړي، بلستن به پچول چې دا یخ نه شي. ډېر خلک د دې نه موجود وو.
او د لرو پرتو سیمو مریضان به په خوا څنګه روغتونونو ته وړلی شول، پر اړه یې نور احمد خان وویل.
ډیلیوري کیس چې به کومه زنانه غریبه په خبر ته رسېدله، یا به چې کوم دی پلاره مړه وه، یا به چې کوم دی بچی به شوی، نو ډېر تکلیفات وو. داسې زموږ نور علاقې وې داسې چې هغې ته سړک نه و، سړکونه نه و، لکه الکی ګنده ته موږ وایي خیزو بیزو ته، داسې چې کوم دی هغوی به په خرو باندې چې کومه دی بیماران راوستل، یا دو وری به جوړ کړي وو په هغې کې، په منځ کې به چې کوم دی زنګو منګو یا څه شی خو په هغې کې به بیمار اخیستی وو.
دا سات په هسپتالونو کې د سهولتونو پر اړه نور احمد خان مشال ریډیو ته وویل.
موږ حکومت چې کوم دی قبایل ته ډېره توجه نه ورکړي، ډیلیوري کیسونه اوس هم چې کوم دی هغه موږ په خبر ته راوړو. غلنۍ کې خو هیډ کوارټر هسپتال جوړ شوی، خو سپیشلسټ پکې نشته، سرجن پکې نشته دی، اګین ډاکټر پکې نشته دی، سکن سپیشلسټ هم پکې نشته.
شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیر.
سندھ حکومت په کابینه کې بدلون اعلان کړی دی او د سندھ صوبې د کورنۍ او چارو وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزانه د هغه د وزارت واک واپس اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د ناروغي له وجې استعفا ورکړې. اوس په دغه واک د سندھ صوبې د اعلی وزیر سره وي. د دې ترڅنګ شرجیل میمن د سندھ صوبې د اطلاعاتو نوی وزیر ټاکل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
گورنر ہاؤس کراچی کی تیر ماخام خبری غونډه تا پوینا کې د سند صوبے اعلی وزیر سید قائم علی شاہ ویل چې د کورنۍ او چارو وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا بیمار دی او هغه د علاج لپاره بهر ملک ته ځي. نوموړي ویل چې ډاکټر ذوالفقار مرزا څخه د کورنۍ او چارو وزارت، د جیل وزارت او د ځنګلونو وزارت واک واپس واخیستل شو.
ہوم منسٹر صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور کافی دن پہلے وہ چھٹی لینا چاہتے تھے.
د کورنۍ او چارو د وزیر طبیعت ټیک نه دی. څو ورځې مخکې هغه چټي اخیستل غوښتل. هغه د چټي درخواست منظور کړی شو او هغه ته چټي ورکړی شو. هغه د علاج او معاینې لپاره بهر ملک ته تلل غواړي. د کورنۍ او چارو وزارت او د ده سره موجود نور وزارتونه به د ما سره وي او په دې حق له به نوټیفیکیشن هم جاری کولی شي. د یوې پوښتنې په جواب کې د سند صوبې اعلی وزیر وویل چې د اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او اے این پی په مرسته په صوبه کې امن راتللی شي. د سند صوبې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا د صدر آصف علي زرداري له نږدې ملګرو څخه دی. نوموړی د پاکستان پیپلز پارټۍ د سند صوبې مرستیال مشر هم دی. د ډاکټر ذوالفقار مرزا میرمن ډاکټر فهمید مرزا د قومي اسمبلی د سپیکر چارې پر مخ بیایي. د سند صوبې د کورنیو چارو پخوانی وزیر کراچی کې د هدفي وجونو په اړه ځنی بیانونه څو څو کرد د حکومت د اتحادی ډلې ایم کیو ایم د مرورتیا سبب هم جوړ شوی وو. ایم کیو ایم په هغه د پیپلز امن کمیټۍ د حمایت تورونه لګول. په دې وروستیو کې ایم کیو ایم د هغه د خپل چوکۍ نه د لرې کولو غوښتنه کړې وه. بل خوا ته سند کابینه کې د اطلاعاتو وزارت چې د تیرې یوې مودې راهیسې خالي وو اوس د دغې وزارت واک شرجیل میمن ته ورکړل شوی دی. شرجیل میمن په دغې وزارت د تیرو دریو کلونو راهیسې نومول شوی پنځم تن دی. شرجیل میمن د خپل وزارت حلف تیر ماښام پورته کړو. نوموړی د دې نه مخکې د پیپلز پارټۍ سند صوبې د اطلاعاتو سیکرټر وو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د پاکستان د شماریاتو ډیویژن د یو رپورټ تر مخه په ملک کې د روزمره استعمال د سیزونو په نرخونو کې سکال 90% زیاتوالی شوی دی او ویل کیږي چې ملک د اګرانی نور هم د سیوا کېدلو اندېښنه ده. نور تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې.
د شماریاتو ډیویژن ویان اکرم جنجوا د وینا تر مخه د تیر کال په نسبت سخ کال د خوراک په سیزنو کې د سلور درش نواخلا تر 90% پورې زیاتوالی، په سبزیانو او میوو کې د سلویخت نواخلا تر 50% پورې زیاتوالی، په چینه غوړو او غوښې نرخونو کې د 38 نواخلا تر 33%، د محصولاتو په شعبه کې 38%، پټرولیم مصنوعات کې قریبا 50% او د بجلی په نرخونو کې 22% زیاتوالی شوی دی. د شماریاتو ڈویژن د دیگرانی وجه سیلابونا، طرح گیری، غیر ملکی سرمایہ کاری نہ کے دو، توانائی کی کمی اور نڑے کے د پیٹرولیم مصنوعات و نرخونوں کی زیادوالی گرز والے دے پمل کے ددی گرانے د وجوہات و پاڑا د اقتصادی چاروں کار پو مبارک سے مشال ریڈیو تا صدا سے وائی
ریشی میں میاس کی چکلا حکومت پیٹرول کی متن سے واقعی انہوں نے دے واضح فرق خوراک پر چیزوں نے راغل دی اور داغے کی متن داغے سرا سیوا شی ہوئی ددے سرا سرا چکم دا آئی ایم ایف وینا بانی چکم حکومت کی دے بجلی کی متن سے واقعی دی دہاغی اثرات ہم راغل دی روان میاشت کے بتا سیزن چکم دے تو داغا نورم سیوا کی گی زکا چی حکومت چکم دے اگر پیٹرول یا ڈیزل کی متن نورم سیوا کبھی زکا چی عالمی منڈے کی پیٹرول یا آئل کی متنا ارس پورس سیوا کی گی بدائے چین دے چی دے پٹول اثرات پر خوراک پسیزنوں پر دغا پریوزی زکا چی پاکستان چکن دے آغا نیٹ امپورٹر دے دا آئل چی کی متنا سیوا کی گی نو پدے ملک با غربت نورم سیوا کی گی
دے گرانے مخنیوی لپارا حکومت لسک اول پکار دی پدے اڑا مبارک سے بوائی
حکومت لگا خپل چکم بازی دا سی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر یا کرنٹ ایکسپینڈیچر یا بازی سیزن دا سی دی چی دہا غا زین اصل لگ راجات کم کی آغا پیسی چکمی دا آئل چی دا کم امپیکٹ دے دا سبسیڈائز کی او پا دا غم آئل لا قیمتونا نور مزید پاس نکی عوامو تا کنا پا دا غی پوجا باری با قیمتونا نورم سیوائش دو ام دا شکی دے شی چی دا کم دا خوراک سیزن چی کم سپلائی دا آغا سپلائی چین چی کم دی آغا امپروو کی او در ام دا شکی دے شی چی کم پرائیس کمیٹی جوڑ کی پو تحصیل پا لیول یا دا ڈسٹرکٹ پا لیول بانے چاہ قیمتونا منیٹر کی او سوک چی کم آغا میڈل مین چی دے آغا خلق ایکسپلائٹ کی نو آغا شے کنٹرول تو پتی طریقہ بانی بس الگ ریلیف ملاو شی نو لیکن اغم ماتا نخ کاری شی دون ازیاد بوی زگا شی انٹرنیشنل مارکیٹ کی دخوراک سی زنہ ہم پتی زی سر بڑاوی گی
بلخوا ایشیائی بینک ہم پخپلیو ریپورٹ کی ویلی دی چی پاکستان کی دگرانے شرع پنڑے کی دا ٹولنا زیادہ دا او اندخنا دا چی راتلون کی مالی کال کے بعد دگرانی 45% نور ہم زیادہ شی انیسا اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لار ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې څه وایي
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی په ورځ اوریدلای سي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره دا پاکستان نه هر کال ګنډ شمیر ځوانان د روزګار په لټون کې بهر ملکونو ته ځي. د ملک نه بهر تللو په تکل کې ډېر ځوانان پیسې او ژوندونه وبایلي. ډېر ځوانان د نورو ملکونو د قانون نه ناخبره وي او د دې ناخبرۍ له کبله جیلونو ته لاړ شي او بیا ټول عمر بندیوان وي. د مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه د همدغه سې یو ځوان په اړه دا رپورټ را لېږلې چې پکې یې داغه د کورنۍ سره خبرې کړي.
پاکستان کې که یو طرف تا ورس تر ورځا د خوراک څخاک د سیزنو قیمتونه ګرانېږي، نو بل طرف تا بیروزګاری هم ورس تر ورځا سیوا کیږي. ډېر ځوانان چې په ملک کې ورته روزګار نه ملاویږي، د روزګار په لټون کې بهر ملکونو ته او په خصوصي توګه عرب ملکونو ته د تلو تکل کوي. ګڼ شمېر ځوانان هم په دغه تکل کې پیسې او ژوندونه اوبایلي. ډېر ځوانان د بهر ملکونو د قانون نه د ناخبرۍ د وجې جیلونو ته لاړ شي او بیا په کلونو هلته بندیوان وي. رحم الوهاب هم په دغه ځوانانو کې یو ځوان دی. د چارسدی اوسیدونکي رحم الوهاب د نن نه شل کاله پیلا سعودي عرب ته د روزګار په لټون کې لاړو. د هلته ډرایوري کوله، خو څو کاله پس د سعودي عرب پولیس سره د پنځو مرګرو راګیر کو او بیا په دې باندې د پنځو مرګونو الزام ولګولې شو. فضل کریم چې د رحم الوهاب ترور زوی دی، وایي چې پاغه باندې پولیس په وهل ټکولو دا خبره اومنلا چې دا مرګ همغه کړی دی.
امر اتروزوی د رحمت الوهاب چې کوم په سعودیا کې نه سبا بجیل کې گیر دی، دی اس بیسا لکه دی او د بدرې کسان مرګري حکومت رونی ول او پوال ټکولو باندې پیدا ثابت کړ چې دا تاسو کړی دا کیس.
د رحم الوهاب رور منظور وای چې په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو هډوسوک پختنه نه کوي او د در رور ته د تیرو دیرلس کالونه د وکیل سره ملاوېدو اجازت هم نه دی ورکړی شوی.
هغه ځای امبیسی ته دغه ته چې کوم دي مونږ بلا قاسونه دغه ورکړل، خو لکه د هغې سفیده مونږ ته رانه مختلف، لکه زمونږ هلته خپله یو تره ورسره دی او هم د هغې د کیس دپاره منډې تړلی وي نه جوړېږي. تقریبا تیره سال وشول باید دومره وخت کې ایس صدقه ونه شو بیخي وکیل وتاړو پرې خینه.
در رحم الوهاب مور اتیا کلنا زرینه بی بی وای دی تا اوس د خپل زوی مخ هم نه دی یاد.
او ډیر مودې شو کړه تل دې زما هیر دی بس دوی ته خبرو کی چې وخت لا غونی سوی دا سی وی دا سی وی دا سی وی مال جړه را شي وتا زو جړم دی وی ما جړم زما را ډکته نه چې هو جړم.
52 در رحم الوهاب پدری لوریانو کې د ټولو نه مشردا. دا د دریو کالو وا کله چې د دې پلار اخیری ځل پاکستان ته راغلی. دا وایي
چې نور سکولونو کې سپانشن منشن وینو ټول حال کو سره پلاران راغلی او موږ سره سپنی موږ دا ټایم ډیر زیات هپو شو چې زمونږ هم پلار وینو ځا.
در رحم الوهاب کور ودانا نوشین بی بی وای چې ماشومان د دینه تپوس کوي چې دا غوی پلار ولی په سعودي عرب کې بندیوان دی.
زما کشرې لور لانه و پیدا راغه نه پس هغه پیدا شغی نه دی لیدلې. هغه اوس ډیر خپکیږي اگر پلار راغه आवाज بو ریږي چې دی څنګه په جیل کې دی. هغه ډیر خپشي او هغه ما نه سوالات کوي او ما سره هغه جواب نه چیز ورکم. په دې سبق او مې کپړې وګنډم راغو کوم دې خرچه برابر کم.
رائټس کمیشن آف پاکستان یو غړی او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن جرنل سیکرټری امین الرحمان وای چې په سعودي عرب کې د پاکستان د سفیر د ذمہ داری جوړیږي چې د داسې خلکو قانوني مرسته وکړي.
لکه د پاکستان ایمبیسی یا های کمیشن چې په کوم ملک کې موجود دي، نو هغه مطلب هم دا دی چې هلته کې کوم پاکستانیان دي نو هغه ته به هغه فیسیلیټیز هغه ملک کې پرووایډ کړي څنګه چې هغه د خپل ملک کې دلته یو دغه لپاره غواړي هیلپ غواړي. کنه خو که فرض کا یو لیبر دی او هغه باندې د دروغ یا فکیر جوړ دی یا د ویزه کې یا په اقامه کې یا څه پرابلم دی، کنه ایمبیسی کې چې کوم دی باقاعده د هغې دپاره لکه خپل د هغې یو سیکشن وي د هغې هغه غډیل کوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه پورې په بهر ملکونو کې تر 1500 پورې پاکستانیان بندیوان دي او دوی ټولو سفارتکارانو ته ویلي دي چې د دوی د راخوشي کولو دپاره دې هلې ځلې وکړي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور زما کلی.
د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو ورځول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته www.mashalradio.com باندې په صفحه توګه اوریدلې شئ په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دون کې دی لنډ خبرونه به د خپل همکار عبدالحی کاکر نوور
د امریکا د سینټ کامشر جنرل جیمز میتیس په داسې حال کې نن اسلام آباد ته رسیدلې چې سپینې ماڼۍ د طالبان پر ضد جګړه کې پر پاکستان واقع کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ په بلوچستان کې د سرو او سپینو زرو ریکارډک قانونو د کیندنې اجازت تامه باندې تحفظات ښودلې دي. چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوبي ښار کندهار کې درې ځانمرګو بریدکونکو د پولیسو یو مرکز په نښه کړی چې په نتیجه کې شپږ عسکر وژل شوي دي. په لیبیا کې د کرنل قذافي وفادار ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې د مصراتا پر ښار باندې د ماټرو ټینکونو او ګولو تازه بریدونه پیل کړي دي. د شام دولتي میډیا وایي ولسمشر بشار الاسد د شمال ختیځ صوبې حساکا کې میشت په زورګونو کوردانو ته شهریت ورکړی دی.
لاند خبرونه تاسو دا عبدالحی کاکر نو اوریدل اوریدونکو اوس د افغانستان په اړه یو ریپورت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د یو ریپورت تر مخه په پاکستان کې دا وخت خواوشه ولس لکه افغان کډوال میشتي او هم دغه شان په غیر قانوني توګه د هیواد دننه ژوند تیروي. دا چې دا خلک به څنګه په خپل رضا خپل وطن ته بیرته ځي په دې حق لاندن پیښور کې یو غونډه وشوه چې د کډوالو نړیواله ادارې د چارواکو نه علاوه پکې د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د فاټا لپاره امنیت سیکټر طارق حیات او افغان کمشنر جمال دین ګډون وکړ. د دې حال د خالد خان په دې ریپورت کې اورو.
په پیښور کې د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د سارنې لاندې د افغان کډوالو د انتظام او بیرته ستنېدو د تګلارې په اړه تابع شوي یو سیمینار ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل د افغان کډوالو پاکستان ته تګ راتګ نشي تړل کېدی او د دواړو هیوادونو ترمنځ فراخ تجارتي اړیکې د یوې نوې ستراتیژۍ په توګه خپلول دغه افغان کډوال په رضا نوملیکنې ته تیارول شي.
اوس بین الاقوامی بودون اگه دلچسپی نداری ده مخصوص خلق و پا بنیاد خوبه داری و اگه که دوی اوم اگه دلچسپی لرلی چه بکم سر که دی پا افغانستان که دلچسپی لرلی او ننم لری
غونډه ته د وینا وروسته د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د کبالی سیمې د امنیتی چارو سکتر طارق حیات وویل په غیر قانوني توګه د افغان کډوالو تګ راتګ د امنیت یو شمیر مسلې راپورته کړي.
واحد حل داده چې د دې انومریشن وشي ملټیپل بارډر کراسینګ اجازه وي ایزمنت رائټ ټریټیز موږ شته ده افغانستان سره انچک موومنت چې کوم ده دا موږ ته مسلې جوړي او کدا موږ کنټرول نک نو آینده لپاره به موږ مسله موجوده وي.
په پیښور کې د افغان کډوالو کمشنر جمال الدین د وینا تر مخه د غونډې مقصد د افغان کډوالو د ستنېدو پروژه عملي کولو لپاره د متعلقه چارواکو او ادارو نه صلاح اخیستل او
سے کم خلق لیبر کے انوال دی بزنس کے انوال دی تگ رات دے ایجوکیشن کے انوال دی دے تبارا دا طریقے کار فیسیلیٹیٹ کھول لے
دیا دونے وردا چی دا ملگرو ملتون دا کڈوالو ادارے لاندے دا افغان کڈوالو واپسی تیر میاش پا مارچ کی پیل شوی چی دا روان کال دا اکتوبر میاش پوری با دوام لری دا کم لاندے چی افغان کڈوال پا خپل رضا دا مالی مرستو سرا وطن تا بیر تسلنیگی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
په کابل کې د امریکا سفیر له افغان چارواکو سره یو مفاهمت لاسلیک کړ چې لامخې به امریکا په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د پخلاینې له بهیر سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرسته وکړي. بلخوا د سولې عالي شورا چارواکو ویل د پخلاینې په برخه کې د دوی هلې ځلې روانې دي او بېلابېلو سیمو ته د دوی پلاوي هم تللي دي. نور حال له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د هغه تفاهم لیک لمخه چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د سفیر د سولې عالی شورا او مالیه وزارت ترمنز لاسلیک شو، امریکا به د وسلوالو مخالفینو د پخلاینې له بهیر سره 50 میلیونه ډالر مرسته وکړي. دغه پیسې به د هغو سیمو د ستونزو په هوارولو لګیږي چې هلته وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل د دوی هلې ځلې روانې دي او وخت اړتیا شته چې نتیجه ورکړي.
کله دې تصور وکړي چې پښپک استو کې یو ډیر سکرای نورین تاسې ختمولای سي دا بړي سخت برداشت پوي. تماسونه جریان لري په دې برخه کې کافی اندازه حلجل سوي دي. مختلف هیاتونه د مختلفو طریقونه په دیغو هم راغلي دي، موږ هم تللي دي او په دې باندې بحثونه روان دي. هغه وخت به دا خبره سړی واضح کیسه خبر یو سم رسمي چوکاټ ورول ویږي او بل اخر بیا یو اگر نتیجه یې سپلاس راځي هغه به سړی اعلان وکړي.
خغلی سنګزي بیا هم په دې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه د ټول ول دا او باید په دې کې د افغانستان ټول خلک مرسته وکړي. په غونډه کې د امریکا سفیر کارل آیکنبيري هم په افغانستان کې د سولې عالی شورا پر ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په دې برخه کې به نور مرسته هم ونسپموي.
زه په سوسو ځلې له دې پوښتنې سره مخ شوی یم چې آیا په رښتیا امریکا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي؟ دا زما د ولس او ولسمشر غږ دی چې سل پسلو کې د سولې د پروسې ملاتړ کوو. مونږ زیار باسو تر څو د افغانستان خلکو ته قناعت ورکړو چې مونږ په دې هیواد کې د سولې ملاتړ کوو او د بیا پخلاینې او پټولنې کې د مخالفینو د ورګډولو د هلو ځلو تر شا ولاړ یو.
کارل آیکنبيري زیاته کړه له افغانستان سره زمونږ د مرستو هدف دا دی چې وتوانېږي خپل امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د سولې له پروسې سره مرسته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ځینو هیوادونو په برخه کې افغانستان سره مرسته کړې. د مالی وزارت چارواکي وایي د سولې پروسې سره تر اوسه د بیلابیلو هیوادونو لخوا شاوخوا 200 میلیونه ډالر مرسته شوې، خو ځینې کتونکي بیا دارنګ پروژې مؤثر نه بولي او ټینګار کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې لپاره په لوړ سیاسي کچه لا ډیرو هلو ځلو ته اړتیا ده.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره د ټلیفون لارې د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یو پادری لخوا د قران مجید د نسخې د سوځولو په سخت ټکو کې غندنه کړي او په افغانستان کې د ولسی مظاهرو پترس کې پر شوی زانی او مالی زیان اندېښنه ښودلې. د دوانو ولسمشرانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه بنور حال زموږ له همکاري فرشته جلال زین واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د یو پادری لخوا د قران مجید د وی نسخې سوځولو په شدت غندنه کړې او په افغانستان کې په ورستیو مظاهرو کې درامسته شویو تلفاتو په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. دواړو ولسمشرانو د چهارشنبه د ورځ په ماښام پر ویډیو خبرې کړې دي. په دې تقریبا یو ساعته خبرو کې په امریکا کې د قران مجید د سوځېدو سره په ارتباط کې په مزار شریف او کندهار ښار کې درامسته شویو پیښو په اړه په بحث کې ولسمشر کرزی ویلي چې په دې مسله تحقیقات روان دي. په ورستیو کې د کندهار مزار شریف او د یشمن نورو ښارونو د خلکو مظاهره تر کابل هم ورسېده. د چهارشنبه پورس په خوست کې راغونډو سوي قومي مشرانو او مخورو د پیښې غندنه وکړه، خو له خلکو یې وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو کې د خپلو وطندارانو ته د مالی او ځاني تاوان د رسیدو سبب نه ګرځي. د خوست مجاهدینو د اسلامي شورا مشر محمد صدر صدران ویل
د خپل وطنوالو نه د غوښتنه کوم چې دوی سوله ییز مجاهره باید وکړي، اما شتمنې ته باید ضرر ونه رسوي، ځکه چې مسلمان هغه د خیر الناس مې ينفع او ناس چې نور خلکو ته نفع ورسي او ضرر رسول مسلمان ته بدون د جرم نه بدون د ګناه نه دای عظیم جرم دی، عظیم ګناه ده.
د ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو مخکې جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او په افغانستان کې د نړیوالو قواو له قومندان سره وکتل او هغوی ته خپل شکایت وړاندې کړ. جمهور رئیس حامد کرزی هم دراس د امریکا له کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې په دې اړه عکس العمل څرګند کړي او د پادری تیری جونز د عمل وغندي. د ولسمشر حامد کرزی له مطبوعاتي دفتره په دې خبرسبي اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو جمهور رئیسانو هم دراس په افغانستان کې کورنیو امنیتي قواوته د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه هم خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ناساپي سفر عراق ته تللی دی. د امریکا د سی این این ټلویزیون په خبره کې دی چې نن نوموړی د عراق شمالي برخې ته لاړ شي. د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د فرانسې خبری ایجنسی اف پی لیکي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس تر عراق مخکې په سعودي عرب کې وو او هلته پر ایران انتقاد وکړ چې په خلیج هیوادونو او نورو سیمو کې لناکراری ګټه پورته کوي. رابرټ ګیټس نن له عراقي مشرانو لکه وزیر اعظم نوری المالکی او لولس مشر جلال طالبانی سره خبري کوي. نوموړی به له عراقي مشرانو سره په هیواد کې ګرځي او د امریکا له ځواکونو سره به ګوري چې په اګست کې خپل جنگي عملیات پای ته رسولي ول او د روان کال تر پایه به له دې هیواد ستنيږي. د ای اف پی په خبره رابرټ ګیټس په سعودي عرب کې له پاچا عبدالله سره تر خبرو وروسته وویل په دې اړه یې خبرې کړې دي چې څنګه د خرابونکو عملونو او د سیمې له ناکرارۍ د سخت دریځو د ګټې اخیستو مخنیوی وکړای شي. نوموړي وویل دا ثبوت لري چې ایران په بحرین کې له حالاتو ګټه اخیستل غواړي او د دې ثبوت هم لري چې هغوی دا خبرې کوي چې په نورو سیمو کې د مسلو پیدا کولو لپاره څه کولای شي. هغه دا خبره په بحرین کې د شیعهګانو په مشرۍ کې د سنی پاچاهۍ پر ضد احتجاجونو ته په اشاره وکړه. تر دې مخکې د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د خلیج د همکارۍ شورا د ایران غندنه کړې وه او تورې پر پورې کړی وه چې د شورا د غړو هیوادونو په کارونو کې لاسوهنه کوي. دا بیان د سعودي عرب له پلازمینې ریاضه د شورا تر بیړنۍ غونډې وروسته خپور شوی و. شورا په ایران کې په خصوصي ډول پر شیعهګانو تور پورې کړ چې په بحرین کې فرقه ییز تقسیم لا نور پراخوي. تر دې مخکې ایران هم په سعودي عرب نیوکې کړې وې ځکه چې سعودي عرب بحرین ته خپل سرتېري د حکومت د مرستې لپاره استولي ول. د خلیج د همکارۍ شورا په خپل بیان کې ویلي وو چې شورا په کویت کې د جاسوسانو د شبکې د جوړولو له لارې د ایران ښکاره لاسوهنه غندي. ایرانی او چارواکو لا مخکې په کویت کې د جاسوسۍ تورونه هم رد کړي دي. د فرانسې خبری ایجنس لیکي هیله ده ګیټس د عراق شمالي سیمې ته لاړ شي او هلته د کوردانو له مشر مسعود برزانی سره خبرې وکړي. هلته د امریکا ټلویزیون سی این این ویب پاڼه په یو خبر کې لیکي عراق ته به د رابرټ ګیټس پیغام داوي چې دا مهمه ده چې د حکومت جوړونې بهیر بشپړ کړل شي، په ځانګړي ډول هغه څانګې چې د امنیت وزارت ورسره په اړیکو کې وي.
اوریدونکو، تاسو د پامیر ساحل دا رپورټ واوریدل. اوس یو مطبوعاتي کتنه لرو. د لیبیا صدر معمر القذافي د امریکا صدر بارک اوباما ته یو لیک استولې چې پکې نوموړي نه د هوایی عملیاتو ودرولو غوښتنه کړې ده. د دې ترڅنګ یې نوموړي ته د افریقایي نسل سره د تعلق لرلو په بنیاد د خپل زوی هم ویلې دي. دا چې دا خط څرنګه دی او په دې کې څه لیکلي، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه مقاله لیکلې چې غټ ټکی به په دې رپورټ کې واورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي بارک اوباما ته په خط کې د لیبیا مشر معمر قذافي لیکلي چې د هغه ځواکونه دی په لیبیا هوایی بریدونه بند کړي. د دې سره سره یې ورته خپل زوی هم ویلي ځکه چې بارک اوباما د افریقایي نسل سره تعلق لري. معمر قذافي اوباما ته لیکلي چې د امریکا عملیات د خپل ځان پر ضد شخصي نه ګڼي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني خبریالانو ته ویلي دا د هغه له طرفه ړومبی خط نه دی. د بهرني هیوادونو لخوا په لیبیا کې د هوایی عملیاتو نه مخکې هم نوموړي اوباما ته لیکلي چې لیبیا او امریکا له یو بل سره په جنگ کې اخته هم شي، بیا به هم د هغه لپاره د دزوی په شان وي. قذافي یو واره نوموړي ته د افریقا زوی هم ویلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خط خپور کړي چې پکې قذافي لیکلي د امریکا عملیات هغه ته که څه هم جسماني زیان نه دی رسولی خو له اخلاقي پلوه یې ښه نه ګڼي، خو بیا یې دا دعا کړې چې اوباما ته په انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه شي او بیا دې د امریکا صدر وي. نوموړي لیکلي چې ناټو پر لیبیا بې انصافه عملیات شروع کړي. د هغه په خبره په لیبیا باندې مخکې هم په وسلو وړلو راوړلو بندیز لګول شوی و، خو بارک اوباما ته وویل چې د یو طاقتور ملک مشر دی نو ځکه د اقتصادي او امنیتي همکارۍ لپاره د ناټو د لیبیا نه وباسي. هغه زیاته کړه چې جمهوریت او د مدني ټولنو د جوړولو لپاره د میزایل او د هوایي جهازونو نه کار نه دی اخیستل پکار. نوموړي اوباما ته وایي په خپله د ملګرو ملتونو د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې امریکا د نورو خلکو د حفاظت ذمه واره نه ده. امریکا یوازې د خلکو مرسته کوي او دا یو سم سوچ دی. قذافي په خط کې اوباما ته وایي چې د لیبیا نه د ناټو ځواکونه ویستلو لپاره د امریکا کردار ډیر مهم دی ځکه چې پکار ده لیبیا د لیبیا خلکو ته پاتې شي. نوموړي د ناټو مداخلت یوه مسله وبلله. د دې ترڅنګ هغه د القاعده ډلو لخوا د لیبیا پر خلکو د زور استعمال هم یوه مسله وګرځوله. ورځپاڼه لیکي که څه هم دا یقیني نه ده چې دا خط قذافي په خپله لیکلی، خو بیا هم دا څرګنده ده چې قذافي په انګریزي لږ لږ پوهیږي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په پاکستان او افغانستان جګړه ځپلو سیمو کې د خبریالانو په حالت دوی ته ورپېښو خطرونو او په جګړه ځپلو سیمو کې د دوی په مسلکي کار یوه اداره خبره کړې ده چې غټ ټکی یې حسیبه شهید وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په مقاله کې راغلي په فبروري کې نږدې 50 خبریالان چې د پاکستان او افغانستان له قبایلي سیمو رپورټ ورکوي په کابل کې سره جرګه شول. دوی د جګړې په اړه پر رپورټونو خبرې وکړې او د پولي دواړو خواو ته د رسنیو د معلوماتو د راکړې ورکړې پر اړتیا وغږېدل. څو په سیمه کې د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې دوی ورسره مخامخ دي. ورځپاڼې زیاتوي د غونډې برخوالو شکایت وکړ چې جګړه مارو ډلو د خبریالۍ پر ازادۍ ناوړه اغیز کړی دی او هڅه کوي چې له خبریالانو د یوې عالی په توګه کار واخیستل شي. یو شمېر خبریالانو وویل چې په اخلاقي توګه له فشار سره مخامخ دي. دوی وویل که بې پرې معلومات ورکوي نو ګواښ ورته کیږي او له دې سره مقابله پکار ده. د ډان د مقاله لیکونکي په باور غیر منظم معلومات چې د پوځیانو او وسلوالو په مټ تیاریږي په زیاتېدو دي. دواړه خواوو له لږ زغمه کار اخیستی دی څو خبریالان په خپلواکه توګه کار وکړي. د ګواښونو په چاپېریال کې خبریالان په خپلو پښو نشي درېدلی او زړه یې هم ډېر نه غواړي. په دې حال کې خبریالان په پوځي ستراتژۍ پسې روانېږي. تر دې هم مهمه ده چې خبریالانو ته دا پلمه په لاس ورځي چې په هره برخه کې قضاوت وکړي او ووایي چې څه وکړي. د خوندي نه دی او دا هم ده چې هر ډول دفاع د خبریالانو حق ګڼل کیږي ځکه چې د هغه په ساتنه کې مرسته کوي. په دې ډول د خبریالانو په ذهنونو کې د نویو کارونو د ترسره کېدو هڅې وژل کیږي. لیکوال زیاتوي چې دا حقیقت دی چې د دښمنیو پر مهال خبریالان د جګړه مارو په خدمت کې کیږي او دوی له وسوالو سره پر اړیکو ویاړي ځکه چې هغوی ډیر کله دوی ته بلنه ورکوي چې پر پیښو رپورټ ورکړي. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغانستان جنوبي سیمو ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې هلته هم خبریالان له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. د ډان په دې مقاله کې د تاریخ په والټیر لاقیور لخلي راغلي چې وایي رسنۍ د ترهګرو تر ټولو ښه ملګری دي. په دې اداریه کې راغلي چې د جګړه ځپلو سیمو اتیا په سلو کې خبریالان زده کړو او روزنې ته اړتیا لري چې په جنګي سیمو کې په رپورټ کولو پوه شي. د ډان ورځپاڼې لیکوال په اخیره برخه کې لیکي ځایي او نړیوالې رسنۍ خپلو خبریالانو ته ور وړاندې خطرونه نه مني چې په هغو کې د دوی کمزوري مسلکي پوهه هم راځي. مقاله زیاتوي چې د دې نتیجه دا راوځي چې په افغانستان او پاکستان کې د جګړې په اړه رپورټونه د بې وسو خلکو ته لږ او د دې جنگ شاته د ښکېلو کړیو غږ ته ډېر ځای ورکوي.
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمانا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. نن سپریم کورټ کې د بلوچستان صوبې ریکوډکسی مکه د سرو زرو د قانونو په حق له د کیس اوریدنې پر وخت مشر جج افتخار چودري وویل چې دغه کیس کې د بلوچستان حکومت ډیره نه اهلی کړې ده او د لړکی د کمپنۍ سره د حد نه زیات رعایت شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان په ریپورت کې.
نن د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د مشر جج افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د بلوچستان صوبې چاغي ضلع په ریکوډک سیمه کې د 2.8 ارب ډالرو نه زیات بایلرون کې د سرو زرو قانونو د کیس سماعت وکړو. د سماعت په وخت د تیتیان کمپنۍ وکیل خالد انور په خپل دلایلو کې ویل چې دوی په دغه منصوبه په کروڑون ډالرې خرچ کړي دي ځکه ریکوډک سیمه کې کانکنی کول د دوی حق دی او دوی ته د قانون مطابق دغه سیمه کې د کار کولو ټیکا ورکړل شوی ده. ولې د دلایلو په وکیل خالد انور دا خبره هم پټاګه کړه چې دغه ټیکی لایسنس دیوتا د بلوچستان حکومت نه فصل ډالر ترلاسه شوی دی. د دې په جواب کې مشر جج افتخار محمد چودري ویل چې په وسنی وخت کې فصل ډالر تش کمی سوم نه ملاويږي نو تاسو د سرو او سپینو زرو ټیکا څنګه واغسته. افتخار چودري دا هم ویل چې تر دې دمه ټول کار د کمپنۍ په مرزه شوی دی ولی حکومت د دې هر څه ځان نه خبره ساتلې دي. روستو سماعت تر سبا پورې وزنډول شو. د ریکوډک په دغه کیس کې د نننۍ کاروای په حق لا چې کلمون د سپریم کورټ وکیل افتخار حسین ګیلانی نه پوښتنه وکړه چې په دې اړه څه نظر لري نو هغه په جواب کې ویل
حکومت طرفه ستیان روان له فدرل ګورنمنت طرف نه الګا د منرلز ماینز باندې فدرل ګورنمنت ډیر اختیار لري او پروونشل ګورنمنت طرف نه سره نه چې ټیکټم مافي ورډ د غلط کارو شو دا چې کارو چې ماخ په کومه د اذن نه سره چې ګورنمنت ته خو دا سي سپورټ تم لونز باندې ملاوي شي فینانشل بنکونو نه ورډ بانک نه یا شي ډیولپمنت بانک نه دوه کاریم
ریکارڈک پرنگا کیس د بلوچستان حکومت له طرفه د ناخبری له وجې هم په بلوچستان صوبې او په دې هیواد څومره اثر غورځول شي په دې حق لا په خوانی اټارنی جنرال شاخاور په جواب کې وایي
چې کوم حکومت دی د بلوچستان وی یا پنجاب وی یا د خیبر پختونخوا یا سند وی هغه چې کوم زمینداریان دي عوام د پاره هغه پوره کول دغه کار دی بنیادی طور باندې دا کار خو د بلوچستان حکومت وو خو چې بلوچستان حکومت دا کار ونه کړو او په سپریم کورټ نوټس کې دا خبره راغله نه سپریم کورټ ورباندې
یاد دیوی چې د ریکارډک د سرو زرو قانون په حق لا په کال 1908 کې په لومړي ځل معلومات را برسېره شي وو ولې د کال 1909 ترواله تر کال 2002 پورې د دغه سرو او نورو معدنیاتو راویستلو لپاره د چیلی او کینیډا د کمپنیانو سره لاسلیکونه وشول په کم چې لومړی د بلوچستان وزیر اعلی اسلم رئیسانی او وروستو نوموړی ساینسدان ډاکټر سمن مبارک په شمول یو شمېر مشرانو ګوتې پورته کړې چې دغه معدنیاتو د پاکستان په ځای بهر ملکی کمپنیو ته زیاته ګټه ترلاسه کیږي چې له وجې دا مسله د تیر شپږ میاشتو راسي په سپریم کورټ کې روانه ده. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
سو مشال ریډیو اوره. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د اپریل 15 نیټې نه د کور شمیرنې لړۍ پیل شوه. خو د شمالي وزیرستان خلک ګیله کوي چې د خانه شمارې یا کور شمیرنې لړۍ د سستروي ښکار ده او نه یوازې په لرې پرتو سیمو بلکې په نږدې سیمو کې هم د کور شمیرنې لپاره ځانګړي ډلې نه په سترګو کیږي. عمر تراز وزیر د تفصیل سره.
د روانه میاشتې 15 منټې نه تر 19 منټې پورې په ټول ملک کې خانه شماري یعنی د کورونو شمیره چې دا غنه ورسته به بیا مردم شماري یعنی د وګړو شمیره کیږي. د خانه شماري د غلړۍ په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د ځایي خلکو تر مخه د سستراويخ کار دی. د میرانشاه اوسیدونکي جمیل وای چې د کال 1998 مردم شماري کې هم په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د شمیرې تناسب په ښه ډول اندراج نه کولو له وجې دوی د مراعاتو څخه محروم شول. اوس یو ځل بیا دغه لړۍ ډیره د سستراويخ کار دی او ټاکلی شوی ټیمونه په لرو پرتو سیمو کې خصا د میرانشاه په نږدې سیمو کې هم په نظر ناراضي.
مخ کې مردم شماري حکومت کړی دو میر مخ شغه څنګه ویلې درې نمو ټیمینالې درې نه سر کوریا د شمار سې معلوم پنن واخ شغه میر زئی سه ذاتی خپل تحصیل ته لوړل আজি مو چې پښتنه کړله خالی وې چې ټیمینال لوړ دی میر د بازو سره ټچ خلک چې پاغه شی میش ټیمینال نه دی دلی او ریا ور یا کلی خو ته پردا داسه داسه کلی بالکل لوڈ لوڈ کڑی مکمل پوتی دی مردم شماری نا حکومت امیش سره مہربانی وکو چې د میر مردم شماری په صحیح طریقہ وشي.
د سیمې یو بل اوسیدونکي وای چې خلک غواړي چې د شمیرې د لپاره استلی شوی ټیمونو مرسته وکړي خو دولت هم پر دوی نظر وساتي چې روانه خانه شماری په خړ ډول تر سره شي.
میس حکومت ډېر زیاتې دعوی کوي چې میجر ټیمینا جوړ کړی دی د میش کلیپ تا د سپاره ایڅ استوزون یا ایته ټیمینا نه دی راغلی. کچیر دا تم باندې صحیح مردم شماری نوشی بیومیش تا ډیر زیات مالی نقصان وشي او د تعلیم نقصان وشي په دغه شغات نه غاټ نقصان دا وشي چې د میر شکیمه د کومې اسمبلی کې نیو سیټه نشسته هغه چې کوم حکومت یو برقرار ستله داغه او غرنګ برقرار یو پته شي دغه واجنه میجو حکومت دا درخواست کې دا ریکوست کې چې میر مردم شماری دا په
صحیح صوب سره وشي چې کومه کمی خالته هغه د حکومت سره میشه هر مرسته ته تیوري مرسته میشکیغه حکومت دا کوشش وکړو چې په دغه باندې نظر په وسوتي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی سرکاري سکول یو استاد د نام نه خورېدو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې مردم شمارې معاوضه لا تر دې دمه استادانو ته نه دی ورکړی شوی، نو ګمان کوي چې استادان به دغه شمېره په هغه ډول نه وکړي په کوم ډول چې ضرورت لري.
دای اول تحصیلی نه دینا بعد سرکلی دی دغه نه بعد بلکی نه دی په کلیه شې جوړ کړی دی چې په یو بلاک شه تقریبا د 150 نه خپل د 200 پیر غا کیری نه شامل دی. نو دغه په بارا شه میزو چې کیما چار کړی و د هغه معاوضه میشته و پر نه ملاو شو 2008 ولا چې په دیشه لکه میشي د کیم بلاکی نه جوړول میزو خپل ډیپټی کړی و غا نه د ایس مشماری کیږي د هغه په بنجال باندې کیږي چې دغه بلاکی نه میزو ته جوړ کړی وي په دغه شه میزو لکه مکمل چار کړی. نو د ایس کور چې کیم دا دغه به میزو ونه کی 98 شه کوم مردم شماری شوی و دغه شه 364000 سره کوم بیر داته غا نه پوسو دا حادثه ریږي چې دوګر به په دغه ناکام نشیرو.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان ایجنسی تعلیم محکمه مشر یونس علی شان وکړه نو دوی وې
لکه ما کار خو مطلب دوی ته فیډینګ ورکوم دي کنه استادان ورکوم نور خو لکه موږ استادان چې کوم دي هغه خپل رپورت بیا تحصیلدار چې کوم سرکل سپوډنټ تو وای هغه ته سبمټ کړي مونږ ته نه راوړي. نو د دې مکمل معلومات چې کوم دي هغه به د سرکل سپوډنټ تحصیلدار سره وي. ما سرکل سپروایزر او نمبرټر دا ما جی 324 ټول ورکړي ما استادان دوی ته ورکړي دي نور خو هغه د ما استادان چې کوم دي ا رپورت ما ته نه سبمټ کړي او تحصیلدار په مردم شماري کې هغه ته چارج سپوډنټ تو وای بیا که چارج سپوډنټ موږ ته وایي چې را تاسو نه یو استاد یا پلان یو استاد چې کوم مطلب صحیح رپورت ته کوي یا مطلب چې ډیوټی نه کوي بیا هغه موږ ته پوسټ کوو.
خو د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیلدار بیا وایي چې کله د شمیرې لیستونه دوی ته راشي نو دوی به ورته ګوري. اوس دغه د شمالي وزیرستان ایجنسی تعلیم محکمې ذمہداری ده که څوک کار نه کوي نو نور ټیمونه دې برابر کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په جنوبی وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ ځمکه په شر د جګړې لکبله د سیمې امن اغیزمن شوی او عام اولس له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. قبایل وای باید حکومت زر تر زره د سولې او روغې جوړې لپاره ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسول د تفصیل سره.
د سولې وزیرستان مرکزی پنډغولي وڼه په سیمه کژا پنګی کښې د احمدځای وزیر قبایلیانو دوه لندني شاخونه د یوې چراګالې ورشا په وجه کارېدلي او ځای په ځای یې یو بل ته مکچې هم اچولې دي. د دې کشلې په وجه دا قبایلیون د کومو مشکلاتو او تاوانونو سره مخامخ دي. دوه نور قبایلیون زیاتوي چې د دې کشلې په وجه د سیمې امن ته خطره ورپېښه ده، ځکه به د دې چې د سولې فیصلې په غرض بیړوندي قدمونه پورته کړه.
بجلی نشتا کچیر داغا ملا وش والا بالکل تباشی کچیر میشتا بیمور روشی بی میش په غره بند اڑاوی او پاغا کې میشتا ډیر ژر تکلیف وی د میش د گورنر نه د فاټا سیکریټریټ او د پولیټیکل انتظامیه نه او د مقامی امن کمیټې نه دا غوښتنه دوی چې دی دا په دغه معاملې کې د خیر خبره وکړو چې د علاقې د امن او د ترقۍ د پوره فائدمنه ثابت شي.
مشال ریډیو چې په دا برخه د سیمې نه د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی سره رابطه وکړه او غوی وویل
دا نن د موجوده حالات د قومي تنازع د برداشت نه وتلې دي. وزیرستان خپل پیغام کړه چې بیا په خپل کور کې پولیٹیکل انتظامیہ دی اپیل کا بھرپور دخل اقدامات کی اور
د وانه غیر جانبدار قبایلیون هغه غوښتنه کوي چې د ځایي انتظامیه چارواکي د نور سترګې نه پټوي او د امن کمیټې په ملاتړ دې د دې کښلې زر حل راوباسي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبرونې په اخیری شیبو کې بلند خبرونه د عبدالحی کاکر نه وورو.
د امریکا د سینټ کامشر جنرال جیمز میتیز په داسې حال کې نن اسلام آباد ته رسېدلی چې سپینې ماڼۍ د طالبان پر ضد جګړه کې په پاکستان باندې نیوکې کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ په بلوچستان کې د سرو او سپینو زرو ریکارډي قانونو د کیندنې اجازتنامه باندې تحفظات ښودلي دي. پاکستان له شاوخوا درویشت کالو راهیسې په جیل کې بند یو هندي وګړی نن خوشی کړ. د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې پولیس وایي چې نن سهار د ډی آی جی پولیس وزیر خان ناصر په کور ځانمرګي برید وسو چې په نتیجه کې د ده یو ساتونکی مړ او نس نور ټپیان سو. په جوبسو کې خپل وزیر خان ناصر د هغه یو زوی او لور هم شامل ده. چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوبي ښار کندهار کې درې ځانمرګي برید کوونکي د پولیسو په یو مرکز برید کړی چې پکې شپږ افغان عسکر وژل شوي دي. په لیبیا کې یاغیان وایي د کنز غذافي ځواکونو تر دوی تر کنټرول لاندې په لویدیځ ښار مصراتا باندې نن د ګولو بریدونه تیز کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه پنځه کسان مړه او پنځه ویشت ژوبل شوي دي. د شام دولتي میډیا وایي ولسمشر بشار الاسد د شمال ختیځ صوبې حساکا کې میشت په زرګونو کردانو ته شهریت ورکړی دی. په قرغیزستان کې خلک نن د هغې خونړۍ پاڅون لومړی کلیز لمانځي چې له مخې پخوانی ولسمشر قربان باکیوف لواکا غورځولی وو.
لند خبرونه تاسو د عبدالحی کاکر نو اوریدل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت ختميږي. هله لرو چې تاسو به د خبرونه خوښی شوي وي. زه ملي حمیدزاده د خپل ټولو همکارانو په ګډون د تاسو نه اجازه غواړم. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. خوشاله او آباد اوسئ. د الله پامان.